عدی اجمل آن میزبان شماست. اجمل خوش آمدین به استودیو.
ډیر زیات مننه سید سمع عباس قدرمن دوستانو ته په یو بل خبرونه کې هر کله کو په دې خبرونه کې هم د سر موضوع د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې د تایید او د نوموړي د ځایناستي د ټاکنې د نور ریپورتونه ملرو خو پایله خبرونه کوو. د ملا عمر د مړینې له تایید وروسته د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر منصور د ټاکنې پر سر ژور اختلاف را برسېره شوی. د تخار سرپرست ولی خبرداری ورکوي چې حکومت د پر وړاندیزونو جدي غور ونه کړي نو د دې ولایت درې ولسوالۍ ښایي سقوط وکړي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې ترکي څارنوالانو د اپوزیسیون د یو کردي پلوي ګوند د مشر په اړه تحقیقات پیل کړي دي. د افغانستان د طالبانو د مشرتابه شورا رسنوی ته په یوې استولې خبر پاڼه کې تایید کړی ده چې ملا اختر محمد منصور د دوی د نوي مشر په توګه ټاکل شوی دی. بل خواته د ملا محمد عمر د مړینې د تایید وروسته د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر منصور د ټاکنې پر سر ژور اختلافات هم رابرسېره شوي. د کوټې د شورا یو غړي ملا حسن روحاني ویلي د طالبانو د نوي مشر په توګه باید د ملا محمد عمر زوی غوره شوی وای نه ملا اختر محمد منصور چې ټاکنې پرون اعلان شوه. ښاغلي رحماني له ازادۍ راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل د یو د کوټې د شورا اکثره غړي د ملا عمر پر ځای د ملا منصور له ټاکل کېدو څخه ناراض دي. رحماني چې په ملا حسن اخون مشهور دی د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د کندهار والي او د ملا عمر له نږدې کسانو څخه وو او اوس مهال د طالبانو د مشرتابه شورا د کوټې د شورا غړی دی. رحماني چې له کوټې نه خبرې کولې وویل د ملا عبدالرزاق اخون او د ملا عبدالقیوم ذاکر په ګډون ډیر طالب مشان د ملا عمر درویش کلن زوی مولوی یعقوب د پلار د مقام لپاره وړ بولي. د ملا عمر د مړینې له اعلانېدو وروسته د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې هم وځنډې دي. ملا رحماني وویل چې د سولې په مسله کې د ملا منصور او نورو طالبانو ترمنځ اختلاف نشته خو نوموړي ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د شریعت نفاذ لا هم د طالبانو مهم شرط دی. بلخوا د تخار سرپرست ولی خبرداری ورکړی چې حکومت د پر وړاندیزونو جدي غور ونه کړي نو د دې ولایت درې ولسوالۍ ښایي سقوط وکړي. عبداللطیف ابراهیمي پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې په اشکمش درقد او خواجهغار ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ درنې جګړې روانې دي. نوموړي وویل موږ دفاع او د کورنیو چارو وزارتونو او د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې ته خپل وړاندیزونه استولي. د تخار سرپرست ولی همداراز وویل چې له درې ورځو راپدې خوا جګړه روانه ده خو تر اوسه له مرکز څخه عملي اقدامات نه دي لیدل شوي. د افغانستان لپاره د امریکا د ځنګړي سرمفتیش اداره یا سیګار وایي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو د تولید او تجارت د مخنیوي لپاره له 2002 میلادي کال راهیسې د 8 میلیارد او 200 میلیونو ډالر لګښت سره سره دا هیواد لا هم د تریاکو د تولیدونکو هیوادونو د فهرست په سر کې دی. سیګار په یو رپورټ کې چې پرون خپور شو همداراز ویلي چې افغانستان د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې په نشه یي موادو روږدي تر ټولو زیات وګړي هم لري. له دې مخکې د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو ضد ادارې په خپل یو وروستي رپورټ کې تایید کړی چې افغانستان د تریاکو تر ټولو ستر تولیدونکي هیواد دی. د سیګار د رپورټ له مخې د امریکا له هڅو سره سره افغانستان په تیرو دریو کلونو کې په پرله پسې ډول د هغه هیوادونو د فهرست په سر کې دی چې تر ټولو زیاته ساحه یعنی په 550,000 هکتار ځمکې کوکنار کرل شوي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د ملي وحدت د حکومت له مشرانو وغوښتي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په راوستو سره په راتلونکي کې د انتخاباتو شفافیت یقیني کړي. ښاغلي فیلډمن پر نوویل چې ولسمشر اشرف غني او عبدالله عبدالله باید د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل وکړي. دانیل فیلډمن له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون له مشر شاه سلطان عاقفي سره تر کتنې وروسته پرون په دې اړه څرګندونې وکړي. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم د کمیسیون کار مهم وباله.
کار این کمیسیون یک کار بسیار مهم برای مردم افغانستان است و جزء تعهدات اساسی حکومت وحدت ملی است و همچنان این جزء تعهدات است که ما با جامعه
دوی د کمیسیون کار د افغانستان د خلکو لپاره ډیر مهم او د ملی وحدت د حکومت له بنسټیزو تعهداتو څخه دی او همدارس د هغه ژمنې دي چې موږ له نړیوالو ټولنو سره کړي دي. د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون مشر شاه سلطان عاقفي وویل چې کمیسیون به په بیطرفۍ سره کار ته دوام ورکړي خو د حکومت او نړیوالو ټولنې هم د همکارۍ غوښتنه وکړه. ترکی سرنوالانو د اپوزیسیون د یو کورت پلوی ګوند مشر په اړه تحقیقات پیل کړي. د کورت پلوی د خلکو د دیموکراتیک ګوند مشر سلاتین دیمیرتاس د 2014 کال په اکتوبر میاشت کې د هغو اعتراضونو په ترڅ کې چې په نتیجه کې لسکونه کسان ووژل شول د وسلوال پاسون لپاره د خلکو په پاره ولو تورن شو. د اناتولیا رسمي خبري ایجنسی خبر لمخ کده مسله محکمه ته راجی شي نو مولا تر سری لشکلونو پوری په بند محکومی دی شي د ترک د کورتپلوی د خلکو دیموکرات ګوند د مشر مخ کې له فرانسوي خبري ایجنسی سره په مرکه کې ویلي و چې اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد د ترکیې د حکومت عملیات هغه نمایشته چې اصلي هدف یې د کوردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی زپل دی پام دی آل کی رپورټونه وای چی د ترکی جنگی الوتکو پرونی یو زل بیا د پی کی کی پر سنگرونو بمباری وکړه د حمله وروسته لاغ کیږي چې د ترکی پر امنیت ځواکونو په حمله کې 15 تنه وژن شول انقره وای چی د حمله پی کی کی کړی و متحده ایالاتونو د روسیا او اوکراین د کړکیچ په تړاو پرون یو لړنوي بندیزونه اعلان کړل په دې ترڅ کې د کریمیا د ټاپو پر بندري چلوونکو د اوکراین پر پخوانی چارواکو او د روسیې د غاز پر یو پخوانی سوداګر بندیزونه لګول شوی د امریکا د خزانه وزارت پر نوویل چې د شپږو ویشتو افراد او مسو نمونه د بندیزونو په هغه تور لیست کې شامل کړي دي چې لمخې په امریکا کې د دوی شتمنۍ کنګل کیږي د دې بندیزونو لمخې امریکایي شرکتونو ته هم اجازه نه ورکول کیږي چې له دې شرکتونو او اشخاصو سره راکړه ورکړه وکړي په عین حال کې د روسیې د کورنۍ امنیت ادارې مشر وایي متحده ایالاتو ګرجستان او د لویدیځې اروپا څو هیوادونو په سوچي کې د شمنی اولمپیک په ترڅ کې د یوې تروریستي حملې په شنډولو کې ورسره مرسته کړې د سوچي اولمپیک لوبې په داسې وخت کې ترسره شوې چې د چیچنیا په ګډون د روسیې د قفقاز له جمهوریتونو څخه سخت دریځو وسلوالو د تروریستي حملو پلانونه جوړ کړي و خو روسیې د دې حملو د مخنیوي لپاره په استثنایي ډول سخت امنیتي تدابیر ټینګ کړي و چې د سوچي ګرچاپیرا د فولادو د کړي په نوم یادیدل د روسیې د کورنۍ امنیت ادارې مشر نیکولای بروتنکوف پرنوول د دې لوبو په جریان کې موږ د ګڼ شمېر هیوادونو په تیره د فرانسې جرمني اتریش او امریکا له حکومتونو سره په ګډه په دې وتوانېدو چې د اولمپیک د لوبو پر اړوندو ودانیو د هغو حملو لړۍ شنډه کړو چې د جوړېدو په حال کې وي بورتنکوف خبریالانو ته په څرګندونو کې په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل دا هم خبر دوستانو خبرونه مولا ساده رادیو نو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالب لرو و باورې چې د طالبانو د نوی مشر ملا اختر منصور د ټاکنې پر سر ژور اختلاف را برسېره شوی دی په دې اړه په ریپورټ سربیره مولدي خبره وشي د سولې عالی شورا د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو ځنډیدل تایید کړی دي او دا یې د دې خبرو د ګډوډولو لپاره د کوربه هیواد پلمه بللې ده په یو بل ریپورت کې به مو له دې خبر کوچی په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو د هوایي ځواک کمی څومره محسوس دی او دا ځواکونه د محل د هوایي ځواک له پلوه په کوم وضعیت کې دي پاکستان وایي د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ځنډیدلې دي خو دا په دې معنی نه ده چې دا خبرې به نه کیږي د هلمند ولایتي شورا وایي که چیرې نوزاد ولسوالۍ زر تر زره د طالبانو څخه ونه نیول شي یو شمېر نورې ګاونډي ولسوالۍ به هم د طالبانو په لاس سقوط وکړي که وخت و ځینې نور رپورټونه هم لرو یو کلی زر غږونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم له یاده مباسي د ملا محمد عمر د مرینې له تایید وروسته د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر منصور د ټاکنې پر سر ژور اختلاف را برسېره شوی له دې اختلاف څخه په کوټه کې د طالبانو د مشرتابه شورا یو غړي ملا حسن اخوند پر د پورته کړه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې نوموړي همدارا زیادونه وکړه چې د سولې په مسله کې د طالبانو ترمنځ اختلاف نشته احمد تکل د دې موضوع تفصیل دروړي
د کوټه د شورا غړی ملا حسن رحماني وایي د طالبانو د نوي مشر په توګه باید د ملا محمد عمر زوی غره شوی وای نه ملا اختر محمد منصور چې ټاکنه پرون اعلان شو خغلی رحماني له ازادۍ رادیو سره په ځنګړې مرکه کې وویل دای او د کوټه د شورا اکثر غړي د ملا عمر پر ځای د ملا منصور له ټاکل کېدو څخه ناراضه دي رحماني چې په ملا حسن اخون مشهور دی د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د کندهار والی او د ملا عمر له نږدې کسانو څخه او اوس مهال د طالبانو د مشرتابه شورا د کوټه د شورا غړی دی رحمانی چې له کوټ څخه خبرې کولې وویل ملا منصور د طالبانو په یو وړه غونډه کې ځان د مشر په توګه اعلان کړی او نورو ته د منلو وړ نه دی د په وینا ډیرای طالب مشران د ملا عمر درویشت کلن زوی مولوی یعقوب د پلار د مقام لپاره وړ بولی د په دې ډله کې د طالبانو د څو مهمو مشرانو نمونه یاد کړل
ملا محمد رسول الله خپل غواړم او ذاکر صاحب چې مجاهدینو یو سکرده مجاهد او ورسره نور هغه ملګري چې مثلا فرض کړه په دې مجلس کې شرکت نه درلود هغه مطلق غواړي چې ورسره حاضر او هغه ناراضه دي هغه مراتن کسی وي خو قلبن دوی دا غواړي چې د زوی د ملا صاحب زوی مولوی یعقوب صاحب مقرر شي.
له ازادي راډیو سره په خبرو کې مولوی حسن اخوند همدار تایید کړه چې ملا عمر څه باندې دوه کاله مخکې مړ شوی. د نوموړي په وینا ملا اختر منصور او څو محدودو کسانو ناروغه ملا عمر له نورو پټ ساته او د هغه په اړه چاته معلومات نه ورکول.
مشر ملا صاحب ملا محمد عمر اخوند مجاهد په داسې یو تنها حالت کې ساتل شوی و چې هغه هېڅ د صحیح معلومات چاته نه و چې دی په څنګه حالت کې دی د صحت څنګه دی. د منصور صاحب او د خاص ملګرو په لاس کې و.
د ملا عمر د مړینې له اعلانېدو وروسته د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې چې د نن لپاره د اسلام آباد په مری ښار کې پلان شوې وې هم وځنډېدې. له دې سره ځینو څارونکو او عامو افغانانو ته اندېښنه پیدا شوه چې ښایي طالبان به د سولې د خبرو په برخه کې هم اختلاف ولري. خو ملا رحماني وایي په دې برخه کې د ملا منصور او نورو طالبانو ترمنځ کوم اختلاف نشته. خو نوموړي دا ټینګار هم وکړ چې په افغانستان کې د شریعت انفاز له هم د طالبانو مهم شرط دی.
د سولې په مسله کې اختلاف نه زو سولم د سولې چې د مرت شورا کې دا فیصله وکړه چې سولې چې د اوسه د پانانو سره افغانستان د حکومت سره خبرې وشي مذاکرات وشي سولې وشي موږ د دې مخالف نه یو. موږ د کابل د حکومت څخه یقین لرو چې د کابل حکومت زموږ سره په دې توافق ورسیږي چې په دې طریقه باندې سوله برحال شي چې په افغانستان کې امن او امان راشي او شریعت نافذ شي.
د طالبانو په لیکو کې د اختلاف په اړه په خواله دي هم ویل کېدل خو دا اوازې د دې ډلې د مشرانو لخوا را دي. د لومړی ځل دی چې د طالبانو د مشرتابه شورا یعنی د کوټې د شورا په کچه په دې ډله کې دننه اختلاف تاییدیږي. مولوی رحماني د ملا عمر د ځایناستي پر سر اختلاف جزئي او کم اهمیته بولي او له هم ټینګار کوي چې طالبان واحده ډله ده. نوموړی وایي طالبان د سولې د خبرو په څیر د مهمو مسایلو په اړه ګډ دریز لري.
بلخوا د طالبانو د مشرتابه شورا په نوم باندې یو استول شوی خبر پانی چې د طالبانو دوو ویاندویانو زبیح الله مجاهد او قاری یوسف احمدی رسنیو ته استول شوی استول دا پاغه کی د ملا اختر محمد منصور ټاکل کیدل د ملا محمد عمر د زایناستی پتوګه تایید شوی دی او په دې کې ویل شوی دی چې د زایم د ټاکلو په دې غونډه کې د علماو کرامو او د طالبانو د مشرانو او ګډون کړی وو او دوی دغه ملا اختر محمد منصور د خپل نوی مشر په توګه ټاکلی دی. دوی ویلی دي چې نوموړی دوه مرستیالان هم لري چې په یو مرستیالی سراج الدین حقانی چې د پخواني جهادي قومندان جلال الدین حقانی زوی دی او همدارنګه بل مرستیالی شیخ الحدیث مولوی هیبت الله اخونزاده بلل شوی دی. دوستانو زموږ غلا ازادي راډیو نه اوریده په داسې حال کې دا چې په عین حال کې ټاکل شوی و نن د پاکستان په یو خار کې د سولې خبرې وشي د حکومت او طالبانو ترمنځ. خو دا خبرې زنډول شوې دي. د سولې عالی شورا تایید کړي چې د سولې دا خبرې زنډول شوې. د دې شورا مرستیال وایي که څه هم د طالبانو مشر ملا عمر څه باندې دوه کاله مخکې مړ شوی خو دا زیاتوي د خبرو کوربه هیواد په دې پلمه د سولې د خبرو په وړاندې خنډ جوړوي. احمد تکل په یو بل رپورټ کې په دې اړه تفصیل لري.
د سولې د عالی شورا مرستیال پرون تایید کړه چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته د سولې خبرې تر نامعلوم وخته پورې ځنډېدلې دي. پرون د طالبانو ویاندویانو او مشرانو د ملا عمر د مړینې خبر رسمن تایید کړ. د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد په یو بیان کې که څه هم د ملا عمر د مړینې دقیقه نیټه نه ده ښودلې خو یادونه یې کړې چې نوموړی څه موده مخکې د اورپیښې ناروغۍ له کبله په حق ورسېد. له دې وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې وویل چې د طالب مشرانو د غوښتنې له مخې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې تر ناڅرګندې نیټې پورې ځنډېدلې دي. د سولې د عالی شورا مرستیال مولوی عطاالله لودین ازادۍ راډیو ته وویل د سولې په خبرو کې ځنډ د ملا عمر له مړینې سره چې د ده په وینا د څه باندې دوه کاله مخکې خبره ده هیڅ ارتباط نه لري.
هغه مذاکرات چې په نظر کې چې باید ترسره شي د افغانستان د هیئت او د طالبانو د خوانه هغه په تاریخ باندې وغځېدل او دا کوم تصادفي امر نه و بلکې همدغسې په جوړه شوې وه چې د دوه درې کالو پخوانی مړی دغې ورځ ته راوست او زه یې د مرګ اعلان یې وکړو. نو فرضا موږ ویلی شو چې د ملا عمر وفات او حیات په دغه قضیه کې ما ته ډېر ضرور لرونکی او یا مؤثر نه ښکاري.
د سولې علي شورا مخکې ویلي و چې د سولې د رسمي خبرو په دوهم پړاو کې به د اوربند په اړه خبرې وشي. دا خبرې نن د اسلام آباد په مری ښارګوټي کې په پام کې وې. د سولې د علي شورا مرستیال پر پاکستان تور ولګاوه چې د ملا عمر د مړینې له پلمې څخه د سولې په خبرو کې د ځان لپاره کار اخلي.
توقع د خلکو دا وه چې په دې مذاکراتو کې به با پوربند باندې خبرې کېږي، دلته به څه تعهدات ترسره کېږي او دلته به دغه هیئتونه په خپلو خبرو کې پیشرفت کوي. نو چونکې دوی که اصلا همغه میزبان هیواد هدفمند و چې همدغسې یو حالت ته به دا رارسوي او بالاخره اوس نو د دې لپاره دلیل جوړ دی چې ګویا د طالبانو مشر وفات شوی دی. د ملا عمر پرون او بل پرون نه دی وفات شوی، دا د دوه نیم کالو پخوا وفات دی.
د وسلوالو طالبانو د مشر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته د دې ډلې په لیکو کې د اختلافونو نښې هم تر سترګو شوي او په دې ترڅ کې د طالبانو د مشرتابه شورا غړي ملا حسن روحاني د ملا عمر د ځایناستي په توګه د ملا اختر منصور د ټاکل کېدو په وړاندې د خپل ځان او څو طالب مشرانو له نارضایتۍ پرده پورته کړه. د سیاسي چارو کارپوهان خبرداری ورکوي چې دا اختلافونه که زیات شي نو د سولې روانې هڅې زیانمنولای شي.
ستاسو له پیغامونو نه
مفتی حبیب الرحمن کچیر ته ملا محمد عمر اخوند وفات شوی وي یا مړ شوی وي یا قتل شوی وي، دا یقینا د طالبانو په تحریک باندې ډیر ژور تاثیر لري. ټول تحریک کیدای شي چې سره وپشل شي او دغه بیا منظم کول په دنن سره حالاتو کې ډیر مشکل کیږي. هغه خلکو سره خبرې شي چې دنه لاندې طبقه خلک یا غایده د تاثیر لاندې وي، د تاثیر دیواجه نه خبرې نشي کول، هغه اوس کول شي چې د سولې خبرو کې برخه په ډاډه زړه باندې واخلي.
نوم به سمین خاندان د شکوټ اوسیدونکو یو کچری کې مدومر مړوي دا به د سولې په پرسا باندې اثر زکه ولري چې د دوه کمانډلوندې ټول طالبان یا جنگیلی خلک رټل شوی وو، خو بیا هم د دونه لاندې نور خلک شته، د بیا خپل ریډرشپ خپل حال زال په کور اچوي. دا څنګه چې محمد عمر مړ شو د سالا په منځکه کې خدا او د تسلیم شول.
نو مې ګلاب منګل د منګل او پرمختي شورا رئیس کچری محمد عمر مړوي زه فکر کوم چې په سولې هم تاثیر لري، د طالبان په پلاوی هم تاثیر لري، ځکه چې ویل کېږي د دوی له خوا نه چې موږ مشر نشته، موږ مشر ته نه وو، موږ پلاوی تړلی وو. نو د سولې یو څه نه څه ځنډول کېږي.
نوم یې شریف الله ده، حاجي شریف الله، او د متون د مرکز اوسیدونکی یم. زه فکر کوم چې د مرګ حق ده، حتما سړی مړ کېږي، ځکه چې د په سولې تاثیر نه کوي، ځکه چې ټول جهان ډېر اوس تیز پرې غول دی چې په وطن کې امن وسه کړي، دا د ټول ولس د ټول جهان غوښتنه.
لویدیز ورسپانو هم د ملا عمر د مړینې په اړه مطالب لیکلي دي. احمد شیبر ورته کتنه کړې.
د لویدیز ګڼو چاپي خبرونو د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې په اړه مقالې خپرې کړې دي. نیوزویک مجله تر دې سرلیک لاندې لیکنه لري: د طالبانو د مشر ملا محمد عمر له اصرار ډک مرګ. دا مقاله په پاکستان کې د میش خبریال سمی یوسف زیده دی. لیکي: د تیرې روژې په وروستیو ورځو کې د ملا محمد عمر د کورنۍ وغړي او نږدې ملګري د تناڅاپي زنګ وهه او ورته ویل چې دا تازه خبر شوی دی چې ملا محمد عمر مړ شوی دی او د طالبانو د مشرتابه یوازې څو تنه پرې خبر دي. لیکوال وړاندې لیکي: ملا محمد عمر ته نږدې کس ملا عبدالجبار وو چې د کوټې د شورا او ملا عمر ترمنځ یې ارتباط ټینګ کړی وو، او ملا عمر ملا جبار ته ویلي وو که دی مړ شي شیخ عبدالحکیم ترې خبر ورکړي. د نیوزویک په وینا د ملا عمر د وفات خبر ملا جبار، ملا حکیم او د کوټې د شورا مشر ملا اختر منصور او د همدې شورا بلغړي عبدالقیوم زاکر ته ورکړ. بلتن چې دا خبرې ترلاسه کړ ملا عبدالسلام سمی یوسف زی وړاندې لیکي: هغه کس چې زنګ ورته وهلی وو هغه دا خبره هم ورته کړې وه چې د طالبانو د مشر دوستانو او د کورنۍ غړیو د ملا عمر پګړۍ د ملا منصور پر سر ایښې وه، او عبدالسلام ورته ویلي وو چې اوس مو ته امیر المؤمنین یې. شیخ حکیم هم هغه ته مبارکي ویلې وه او له هغه یې غوښتي وو چې د ملا محمد عمر لاره تعقیب کړي. په مقاله کې وړاندې لولو چې ملا زاکر غوښتل چې د طالبانو د نوي مشر له ټاکلو وروسته خبره افشا کړي، خو نورو ملګرو یې مخالفت ورسره وکړ. د لویدیز بل خبرونه فارن پالیسی بیا دا مسله چیرلې ده چې مولا محمد عمر څخه به وروسته څوک د طالبانو مشي کوي. خبرونه لیکي د مولا محمد عمر د مرګ خبر لکه په یو ځنګل کې د اور بچري هر لور ته خپرې شوې. د فارن پالیسی په باور که چیرته مولا منصور د هغه ځای ناسته وي دا د افغانستان د سولې خبرو ته حیاتي اهمیت لري. د خبرونې په وینا مولا منصور د طالبانو تر نورو غړیو د هغوی په ورځنیو چارو کې ډېره ونډه لرله او په ځانګړي ډول د طالبانو له قمندانانو سره چې په جګړې کې وو مستقیم ارتباط درلود. د فارن پالیسی په باور مولا منصور د پاکستان له استخباراتو ISI سره نږدې اړیکې لري. دی تر 2012 کال پورې افراطي وو او دې ته چمتو نه وو چې د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره خبرې وکړي، خو له 2013 کال را په دې خوا یې دریځ بدل شوی دی. د فارن پالیسی په وینا له دې ټولو کمالاتو سره سره چې ملا منصور یې لري بیا هم هغه ملا محمد عمر نه دی او نه به وي. د ملا محمد عمر له مړینې سره نن تر بل هر وخت خبرونې په وینا طالبان له تجزیې سره مخامخ دي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د څو کلونو په تیریدو سره لا اوس هم د هوایي ځواک په برخه کې دوی ډېرې ستونزې لري. د دې وزارت ویان جنرال دولت وزیري پرون خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې له وسلوالو مخالفینو سره اکثره جګړې هوایي ملاتړ ته اړتیا لري، خو افغان پوځیان تر ډېره ورنابې برخې دي. صفي الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
هوایي ځواک چې په ټوله نړۍ کې د یو پوځ قوي برخه جوړوي او په افغانستان کې هم د دغه هیواد غرنیتوب ته په پام یوه جدي اړتیا بلل کیږي. افغان چارواکي وایي چې دغه برخه لا هم لکه څنګه چې لازمه ده هغه شان نه ده پیاوړې شوې. د دفاع وزارت مرستیال ویان جنرال دولت وزیري د پنځمې پورې په خبري کانفرنس کې تایید کړ چې د ظرفیتونو له موجودیت سره سره بیا هم د هوایي ځواک کمښت جدي ستونزې رامنځته کړې دي. ښاغلي وزیري وویل چې د افغانستان اکثره جګړې هوایي ملاتړ ته اړتیا لري، خو افغان پوځیان له دې ملاتړ تر ډېره محروم پاتې دي.
بسیاری ولسوالی جنگ است.
په ټول هیواد کې په ډیرو ولسوالیو کې جګړې دي. هوایي ځواک د افغانستان ټولو برخو ته ژر نشي رسیدلی. که څه هم زموږ هوایي ځواک ښې وړتیاوې پیدا کړې دي، زموږ هیواد غرنی دی، په هر ځای کې باید له هوایي ځواک استفاده وشي. که یو چیرته یو مسله رامنځته کیږي، هوایي ځواک باید ژر تر ژره ور ورسیږي. متاسفانه زموږ هوایي ځواک سل په سلو کې په خپلو پښو نه دی درېدلی. ښاغلي وزیري په داسې حال کې د هوایي ځواک د پیاوړي کېدو په مسلې ټینګار وکړ چې نړیوالې ټولنې تر 2013 کال پورې د افغان هوایي ځواک تدریجي سمبالولو ته ژمنې کړې دي. د افغان هوایي ځواک د ملاتړ ضرورت په داسې حال کې مطرح کیږي چې د ناټو سازمان سرمنشي ینس ستولتنبرګ تیره میاشت دغه سازمان په وروستۍ غونډه کې وویل چې ټولو د افغان هوایي ځواک په ملاتړ موافقه کړې ده. د افغان هوایي ځواک د ملاتړ په خاطر چارواکي په داسې حال کې له نړیوالو د مرستې غوښتنه کوي چې افغان پوځیانو ځینې محدودې خطرناکه سیمې وسلوالو مخالفینو ته د تاکتیکي شاتک په نوم ورپرېښي دي. اخوا پوځي کارپوهان ټینګار کوي چې که یو پوځ قوي هوایي ځواک ونه لري، د دښمن په وړاندې تر ډېره د مقابلې توان نه لري. د هوایي ځواک پخواني جنرال عتیق الله امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې له پوځ سره ډېرې مرسته شوې پیسې حیف میل شوي او هیچا هم د هوایي ځواک پیاوړتیا ته پاملرنه نه ده کړې.
افغانستان متاسفانه زمونږ په اداره کې فساد وجود لري. داسې مفکوره چا سره نه وه چې راځي د خپل هوایي ځواک د خپل اردو په پښو باندې ودروي.
ښاغلی امرخیل همداراز ټینګار وکړ چې د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره ډېره اړتیا ده چې د افغان امنیتي ارګانونو ترمنځ کلکه اراده موجوده وي او د دغې برخې لپاره هر ډول پریکړې په جدي توګه تعقیب شي.
ازادي راډیو ته داسې رپورټونه رسیدلی دي او داسې معلومات ترلاسه کړي دي چې په دې وروستیو کې د اجرایي رئیس د یو مرستیال لخوا د غزنی ولایت په ځینو سیمو کې خلکو ته وسلې ویشل شوي دي. په دې اړه به د موږ د همکار قسیم سلمل راستولی رپورټ واورو.
د میدان وردګو په ځینو سیمو کې د غیر مسوله وسلوالو شتون او د هغوی لخوا د خلکو ځورونې د دغه ولایت سیمیز چارواکي اندېښمن کړی دي. د میدان وردګو د بهسود ولسوالۍ امنیه قمندان عزیز الله رضایی وایي دغو کسانو د دغه ولسوالۍ د امنیه قمندانۍ اداري امر په ښار کې لوڅ وګرځوه او کله چې هغه غوښتل ځان پټ کړي نو پر لاسو یې په مرمیو ووهه. رضایی وی داسې اوازې سته چې د اجرایي ریاست دویم مرستیال محمد محقق او د ولسي جرګې غړی غلام حسین ناصری په وردګو کې خلک مسله کوي.
زمونږ اداري امیر پرون نه وړمه ورځ د شهرک سب سیمې ته تللی او خپل د موټر پنچر یې نیوله او وسلوال هم ورسره نه و. هلته دوو کسانو چې ناپېژنده هم دي زموږ اداري مدیر وهلی دی. وهل خو خیر، دا مو تر نن ورځې نه و اورېدلي چې د پولیسو افسر په بازار کې دننه لوڅ وګرځوي، کله چې دغه غوښتل ځان پټ کړي په کلشنکوف یې پر لاسونه وهي. نور نو داسې خبرې ما ته هم وویل شوې چې ناصری او محقق دا کسان مصالح کوي.
په ورته وخت کې یوه حکومتي سرچینه وایي چې د میدان وردګو په جلریز ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو پر پوستو د وسلوال مخالفانو تر حملې وروسته د اجرایي ریاست دویم مرستیال محمد محقق په دغه ولایت کې د غیر مسؤولو کسانو په مصالح کولو پیل کړی. دغه سرچینه د وسلوالو کسانو شمیر 200 یادوي چې 300 یې غیر مسؤوله وسلوال دي او 400 یې د کورنۍ چارو وزارت په چوکاټ کې د سیمه ییزو پولیسو په توګه فعالیت کوي او د ځانګړو ځواکونو په وسلو سنبال دي. د دغو کسانو مشري د اریپور په نوم یو کس کوي چې د سرچینې په خبره د محمد محقق څخه دستور اخلي. دغې سرچینې د نوم او ژغ د نه خبرېدو په شرط له ازادي راډیو سره خپل معلومات داسې شریک کړل.
د روژې په لسمه کله چې د بهسود ولسوالۍ ته ولاړو، هلته راته معلومه شوه چې غیر مسؤوله کسانو د کوچیانو 10 کسان اسیر نیولي دي. په دې مرداد کې اډې او مرکزونه لري او په دشکو پیکان او هوان مجاز دي اوان زرعي جامې لري. دغو کسانو د څلېرویشت کورونو څخه مالونه لوټ کړي، خلک یې ځورولي او دغو کورونه یې سوځولي دي. موږ له استخباراتي چارواکو، سپینګیرو او دولتي چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړې او هغوی راته وویل چې دا کسان د محمد محقق لخوا مجاز شوي دي او مشري یې په دغه ولایت کې د اریپور په نامه یو کس کوي. آن یو سړی چې له دوی سره اسیر و، شکنجه شوی، سور سیخې پوزو ته ورداخل کړی و او دغه کسان په دې ولایت کې ماشومان ځوروي او ښځې وژني.
د همدې سرچینې په خبره دا کسان اوس په لومړي او دویم بهسودو د خواجه محمد په سیمه او د جلریز او دایمیرداد په ولسوالۍ کې د خلکو په زورولو، باج اخیستلو او د هغوی د کورونو په سوځولو بوخت دي. هغه مسله چې د میدان وردګو ځینې هزاره توکم یې هم اتایدوي. د بهسودو د بازار یو دوکاندار وایي د پخپلو سترګو لیدلی چې دغه کسان آن له خپلو خلکو سره چې هزاره ګان دي څه ډول چلند کوي. د بهسودو د اوسیدونکو وایي هغه ورځ چې دا خلک یې زورول زه هلته وم، ډېره خطرناکه پېښه مې ولیده چې پر ما یې هم تاثیر وکړ. نه پوهېږم چې د چا لخوا حمایه کېږي، خو بله یې هزاره ګاندي. داسې وایي چې محقق یې ملاتړ کوي. د دې موضوع د روښانه کولو لپاره مو د میدان وردګو له ځینو اوسیدونکو سره خبرې وکړې. دوی دا خبرو تاییدوي او وایي چې ډېری دا کسان جګړو او قومي شخړو ته لمن وهي او زیاتره یې له بامیان څخه میدان وردګو ته راغلي دي. د کوچیانو یو تن استازی ملک رحمت الدین وایي چې دا کسان له دوی څخه په یوې میاشت کې څه باندې 1,00,000 افغانۍ ترلاسه کوي.
دا د محقق د ناصری او د یو مشوره سره ده، د یو خپل کار ده، دا شخصي دغه ده. سلا ټولې دوربیندار سلا ورسره وي، موږ ډېر تعدید کړو وهلو باندې سپینګیري، موږ سپینګیري 10 کسه یې وهلو، 8 کسه یې دی، موږ نور بوتله مالونه دی، موږ بوتله تقریبا 40 کوره له کورونه بې کوره کړو، که دوی سره پاس شو، که وسوځل او که صرف ماشومان او سیاسري او موږ سرونه راایستلي دي.
د میدان وردګو په جلریز کې پر سیمه ییزو پولیسو د طالبانو تر حملې وروسته محمد محقق خبرداری ورکړ چې د حکومت د نه پاملرنې په صورت کې به د دغه ولایت اوسیدونکي له ځان څخه د دفاع لپاره مصالحه کړي او د هغوی تر څنګ به ودرېږي. خو اوس د اجرایي ریاست د دغه مقام مطبوعاتي دفتر دا تورونه ناسم بولي. د محمد محقق د مطبوعاتي دفتر مسؤول ناظر حسین صادقي ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
یک توطیه بر علیه جناب استاد محقق هستند و یی کسایی که
دا د استاد محقق پر وړاندې یو تور دی. هغه کسان چې دا خبرې کوي نه غواړي په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ شي، غواړي ملي یووالي ته زیان ورسوي. دا خبره زه ردوم. ښاغلي محقق ویلي و چې دی غواړي د ملي امنیت شورا او د حکومت تر نظر لاندې کسان وسلوال شي.
هغه سرچینې چې د محقق لخوا د غیر مسؤوله کسانو د مسله کېدو په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل زیاتوي چې د میدان وردګو د استخباراتي منابعو د معلوماتو له مخې د ولسي جرګې غړی غلام حسین ناصری له زیات مودې را په دېخوا په میدان وردګو کې د غیر مسؤوله وسلوالو په مسله کولو او هغوی ته د تنخوا په ورکولو لګیا دی. خو په خپله ناصری دا موضوع ردوي او هغه یوه سیاسي موضوع ګڼي.
موږ هیڅکله نویمې لسیزې ته د بیا ګرځېدو پلویان نه وو او نه یو، خو هغه کس چې پر کور او مال یې تیری کیږي زما له خوا یا د حمید یا محمود له لوري، هغه دا حق لري چې له ځان څخه دفاع وکړي که چیرته حکومت ورسره همکاري ونه کړي.
له دې سره سره په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد له ازادي راډیو سره خبرو کې د حکومتي چارواکو لخوا د غیر مسؤولو کسانو مسله کول د افغانستان لپاره ستر خطر بولي او وایي چې دا کار به ناوړه نتیجه له ځان سره ولري.
نقطه نظر تاریخ، از نقطه نظر منافع اولیای افغانستان، دوزن منافع طویل مدت افغانستان، قدم های
د تاریخ او د افغانستان د سترو ګټو له نظره په ځنګړي توګه د افغانستان د اوږدمهاله ګټو لپاره ملیشه جوړونه یو ستر خطر دی او کېدای شي په راتلونکي کې په افغانستان کې د کورنۍ جګړې یو بنسټ ووسی. دا مهمه ده چې له دا ډول اقداماتو څخه ډډه وشي. په امنیتي چارو کې چې هر شی کیږي باید د قانون له مخې او د دولتي تشکیلاتو په چوکاټ کې وشي. په مجموع کې زه د ډول اقداماتو مخالف یم.
یو شمیر پخوانی امریکایي چارواکي او د پوځي چارو کارپوهان په دې باور دي چې دا کار د نورو خپلسریو ترڅنګ په افغانستان کې د موازي حکومتونو رامنځته کېدو او د بشري حقونو نقص ته زمینه برابروي. دوی خبرداری ورکوي که افغان حکومت د خپلسرو او غیر مسؤوله وسلوالو مخه په وخت ونه نیسي نو دا کسان به د وسلوالو مخالفانو ترڅنګ د دولت او خلکو لپاره په یو بل سرخوږي بدل سي.
په میدان وردګو کې یو شمیر غیر مسؤول وسلوالو ته د وسلو ویش او د یو شمیر لوړپوړو حکومتي چارواکو لخوا د ملاتړ په اړه تاسو د ازادي رادیو ریپورت اوریده. اوس هم یو اربیا په مکې د مهمو خبرونو سرټکو ته دا ملا محمد عمر د مړینی له تایید وروسته د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور د ټاکنې پر سر ژور اختلاف را برسېره شوه. دا تخار سرپرست والی خبرداري ورکړی چې حکومت د پر وړاندې زونو جدي غور ونه کړي نو د دې ولایت درې ولسوالۍ خای سقوط وکړي. ترکی سرنوالانو د اپوزیسیون د یو کړت پلوي ګوند د مشر په اړه څېړنې پیل کړي. متحده ایالاتو د روسیا او اوکراین د کړکیچ په تړاو پرون یو لړنوي بندیزونه اعلان کړل او د روسیې د کورنۍ امنیت ادارې مشر وایي متحده ایالاتو ګرجستان او د لویدیځې اروپا څو هیوادونه په سوچي کې د ژمني اولمپیک په ترڅ کې د یوې تروریستي حملې له شنډولو سره مرسته کړې. دوستانو په دې خپرونه کې د خپرو شوو خبري مطالبو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې کتلی شئ یا ساتي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده. دا خبری مطالبه برخه پای ته رسو. یو کله زر غګونه ډرامه وړاندې کیږي ورپسې د ډرامې پر موضوع بحث له یاده مباسي چې تاسو هم پکې برخه اخیستلی شئ.
یو کلی زر غګونه
اوریدونکو السلام علیکم. په ډرامه کې سره لدی چې احمد ډیره مده وروسته خپل کور ته راستون شوی د دې پر ځای چې کورنۍ خوشحالي ورته وکړي د غم پر ټغر کینی. دا چې ولې په ډرامه کې به یې واورو. خود به سرکیگی خیر تا خشته شوی لاچی را ته راواخلا. خدای موره د بوری ټیم هم در نه پورته کم نور به دې په کار نه وي. هو وایخله در سره لورې یا الله حتی منو باقی غمه وساتی. ګلالۍ لور خو مې په خپل کور کې راته کونډه شوه. مورې د هیل خوند اوبو ته خور وتلی له اوبو نه مې صاف کړه درته چې په الوا کې یې دانې ونه لویږي. خدای دې بخت ښه کړه لورې. بس یې لږ دم وخوري نور مې وویشو.
هی ترورې زیره مې در باندې.
څه شوي خلاصه که دروازه نه ده بنده. د څه شو زیری به وي
خاله زیری به مې راکوي. احمد لاله راغی.
ها څه وایي احمد راغی. اوهی خدای شکر مسافر زوی مې راغی. ګلالۍ هغه لوی ټیکری مې راته راواخله. مورې لوی ټیکری پرېږده هغه د احمد لاله مې دننه راغی.
مورې مو وارخطا کېږی
لاله.
وی شکر کوم در باندې زویا.
شه په چغه کول دم
مور
زویا په خو می دم او خطا نشم در ایده
تروري زيره مي راکه چې زم
خدا او بيله زویا ته لږ صبر وکه
ګلالې خور کې ته مژاړه مور مې لوګونی سچ کوټې ته بوزو
خورور مور راشه خدایا دا ولې داسې شوم پریم یک دی خبشم وس نشم تلای
خدای مور ته خو لک دې سوره تا کینا
او احمد لالا از ما زیره
یار او باید ته نو ولاړ تر سوچ زیره وانه خلې نم پری دی ها
او زویا خود به زیره غواړي ستارا تک خو مونږ ته غږ زیره و
دا دې د مسافر زویا تعلی دې خوي ما دې پیسې را سره دي
راک احمد کاکا مننه زه لاړم
احمد لالا هغه لاس دې ولې جیب کې نیولی لکه چې دې پکې راته راوړي
نه 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 څه
او ته یې وګوره لورې الا
نه څه نشته هېڅ مې نه دي راوړي
زویا اوس خو ګلالۍ لویه ده په وړه کینې کې دې ډېره زوروله
هو مورې کاشکې ما هغسې وړه پاتې وای اوس به له دومرو غمونو بې غمه وای
احمده زویا په نسیم خبر شوې
هو مورې ډېر خواشینه شوم ځکه
راځئ چې کوټې ته لاړ شو لاس راکړه احمده زویا
صبر
وای خدایا احمد زویا لاس دی دا په لاس دی چې شوې دی احمد زویا
لاس دی ولې
پرې شوې مزه مور مزه
ګل ماما د زویا هغه سړی چې د کار واده در کړی و ورغلی کنه
نه دی ورنغلم
نو ولی وزویا کار کور تا در پس راشی پختنه تا خبای ورغالی وی کنه واری
هده اکو مورز چی را تا خوده لیوا لاغی ورز نمخ که و کس نیولیده و علی چی کم بل کسی پا کار کنی ولی
خیر زویا اندیخ نمکاوا چی ارتا چی ده خدای روزی اوالا کردی وی امال تا با کار در تا پیدا شی
خموره نور میل وزگارتیان از رو چی وی و راز را باندی نتیریگی
هی زویا په خپل حال باید شکر وباسو همدا مخکې ماشومانو له یو بل سره ویل چې د صابر زوی راغلی لاس یې پرې شوی
څه د احمد لاس پرې شوی ولې مورې په څه
نه پوهېږمه زویه زم د ماشومانو له خولې خبره شوم
احمد خو دا ډېر وخت په کلي کې نه و خلکو ویل چې کار ته تللی خو هېڅوک نه و پرې خبر چې چېرته او له چا سره کار کوي
وی زویا لداس بی خیر کارونو ندی هم دا بی کاری خدا
های های ادی گولی دا هم زماز رو نمانی چی نازی و رندار می کار کوی او زن ناستی ما دوڑه خورم
گل ماما دا ورورا ما تروس استاو دادی خبر واوری دی خدا خبرم دی خواه خانشوا چی دی رندار دوڑه خورم
نه نه زویا داس نوائی آغای هست پخنو را اغلا
نه موری ارختیا وایم دا ټول کلیوال به سره ته وایي ها
څه به وایي وروره خو هغه دی تو ادیم را سره کار کوي څه به وایي وروره خو هغه دی تو ادیم را سره کار کوي
او زویا د ده باندې یو نیم کار خو یې تمور سره کوي کنه اوس مو شکر دی لاس چلیږي
هغه څه چې د مخکې دوکان کې خرڅول اوس فکر وکړه چې کور کې یې خرڅوي
ورېندارې هر څه چې راته ووایې زما دا نه خوښېږي چې زموږ د کور ښځې دي داسې کارونه وکړي ها اوس نو راشه پوره که نه نشته هیچ شیم نلرو بیا رانشی
وای وای زویا دا څه کوې ولې داسې ورته وایې
وروره خو له همدې نه دا ماشومان ډوډۍ خوري چې ویې نه کړو نو څه به کوو
بیکاري خو نه زغمل کېږي دا دی زه خو هم بیکاره یم
ګل محمده وای انسان تیر وځي خو زما په شان دې خدای څوک نه تیر باسي ځکه چې په داسې کارونو کې ځان او ایمان دواړه ځي
دا ځان خو د صحیح دی زړه د بدماشه هغه دی لرې د له بدنه یوازې لاس دې پرې شو دا ایمان څنګه په کې ځي ه داسې څه کول
هغه خلک قاچاقبران وو معدنونه یې په غلا ویستل
نو تا څنګه له غلو سره کار کوه
که خبر نوی
لشار ما خوام دام نشم ویلی چه خ خبر وم بس ما ویل چه پل کار رتا نپیدا کیگی او دو والوار پیسو پیدا کولو تا مجبور وم نوزکا
وای چه بد گرزی بد بپرزی
خلش خدای دادا نو دا لازی چنگ پریشو پچه باندی
مخ کتا نوی گل محمد احمد کسا وکره لنده دا چه سرنگ پیر شادلائی و
های دا بیکاری با نور سمر خلق بدبخت تکری دا بیکاری نه دا بدبختی دا بدبختی
گل محمد بیکاری ستون زده بدبختی نه دا بدبختی لبد و کسانو سر کار کول دی لکه چه ور سر بدبخت شو
ملگرو یو ستا می پان شو نه پایگم چه دا خبر با مورا سر فاکشی او کنه
دخوی اوهای از رادی باتماشا اصی نا چه تب یا مونگ تیر باسی
وایم کدا چی وشی چی پکری که ده نجاره دکان خلاص کو یا سو وقت که بایز ده کو کسا بکار هیچ وقت بیکاره نپاتی کی گی تا چنگ چنه وای احمد اخره
والی جان ماما زما خوست یا لاس نشتا او کار خون پلاس کی گی زا او کار سر لریو لزان نا امیده یا
نو میده شیطان ده جرده بدمشه
خدای داده داده چنگ ردی خبری کوی و احمده شیطان نو امیده ده تو من نو امیده که گه
ولی جانه اغا ده نجاره ده کار خبره دی پاتی شوا
او گل مامده اوز با نور ملگریم راشی چی دا سرخوا که بایشی که نه مشوره با ورسر رو کو
کلی کلی وای نازنینه و نازنینه
اپلارا ادرزم جو دی پا خواب
یو گلاس اوبر اتراوڑا چی دیر تگیم
اپلارا اپسترگو دادی راوڑمی
قدیرا دادی لابالا خوشحالی والوار خوی پورا کولی نشو اوز پا یو لازگوڑ هم شو
اپلارا ادادی اوبا
اوز چی لارشی کلا براشی رکا
آغا اوبا
دا اوبا دی که خوروه
لارا آغا دوڑه می پخاولا لگو دارنا می اوبا نردی راوڑی
زباد بختی لمخ موری کیگا تانمی چی بیخی لور ندر لوده خباو
لارا نوری اوبا در تراوڑم
ورشا دا تاو دی اوبا دی آغا احمد تیوسا حسیم دا کار نوو و سلا پسلا آسم پریشو
اوه خدایا خبر لکه چی ریکتی آنه
زا رکشه کوتی تزا لدینه چی داره زاره سری سرمی بدل کری وی خبو غلور بمیزان ده وقتی و تمامی داره زوی تور کری وی زا رکشه ویم والخو صابر خسی ندابا ولا ویلی چی تده دلور زما زوی تراکه سمرا چی والوار واری ده کومه وز بای خدا والوار پیسی گتل لیا
بله درنو اوریدون کو تاسی دیو کلی زرغگونو درامی لڑای او ریچنن داغی یو سلو نهم برخخ پرشوا تر نه بجو پری پدیخ پرونه که زما یوسف زدران او تخنیکی همکار عبیدالله عبید سلامونونه که هیلی ومنی درنو اوریدون کو دو جمع ورزی زمونگ دا باز تر دیر پر طولینیزو او حقوقی موضوعات را چرخی پا تیر اونه او که مونگ دو ولور پارا دو حقوقی کارپو او دینی آلمانو سر بحثونه کردی او پارا مویستا سی نظرونه هم خپاره کردی خوبی نو چه دا موضوع لا باز تر تیال رینو دا اونه پا دیغه گیگو چه خلق دو ولور دا خسل لپاره چه دلیل لری آیا حقه چه پخویندو ولونو ولور اخلی زان تا دا مال سمر مناسب گنی پا دی موضوع نن دا داکتر ستار منگل سر خبری کهو داکتر سب زمان خپران تا بخیر رغلی سری ماشه
جونده و سزادان سب زا اولا خپل نیک سلامون او نیک تاسو کارکون کهو تا او د افغانستان د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم خدای دې وکړي چې په افغانستان کې دایمي سوله راشي او د زموږ یوازینې ارزو
مهرباني خیر اوسه درنو اوریدونکو د تل په څیر په خبرونه کې ستاسو نظرونه او پوښتنې هم شریکو د دې لپاره کولی شئ چې د ازادۍ راډیو سره د اړیکو شمیره شمیرو 0999235540 بل شمیرې 0982255 ته زنګ ووهئ ښاغلی منګل صاحب بله شکه په افغاني ټولنه کې ولور ډېر مروج رسم دی تاسو چې په ټولنه کې بلی دی خلک ولې ضروري ګڼي ولې د جنۍ کورنۍ د لوړ ولور غوښتنه لري
زدان سے پدی حق ل کوم معلومات چ زما سره شتا سو حضور ته وړاند کوم دا ولور اصلا کې نه قانونی او نه په حساب د اسلامي دینی مشروعیت نه لري اخیستلې او بنسټ هم نه لري چې څوک دا ولور دا یو دود پاتې شوی دی دا چې په څه شکل دا دود موږ ټولنه کې پاتې شوی دی د چا لخوا په موږ تحمیل شوی دی او د دې دود ناوړه اغیزې ټولنه کې ښکارندو
او دود دی خو ولې ضرورت دی بیا هم ولې خلک اخلي ولې خلک ضروري ګڼي ولې د لوړ ولور غوښتنه لري
زه داسې بیا چې زموږ ټولنه تقریبا 95% بې سواده ده په دې نه پوهېږي اول د سواد کچه ده بل د اقتصادي مشکل دی بل نه دغه بېسوادي چې راغله په دې کې ناپوهي دی که نه چې نه پوهېږي چې زه دغه کار چې زه کوم دا عمل چې سرته رسوم آیا ما ته مشروعیت لري که نه یې لري او په ناوړه اغېزو یې دوی نه پوهېږي چې دا څومره ناوړه اغېزې لري دوی داسې فکر کوي چې که زه دا لور چا ته مفته ورکړم نو دا به داسې یو غیرت و هغه فکر کوي چې دا به بېننګي یعنی دا به په ما تحمیل شوي وي چې دا لور یې چا نه کوله مثلا داسې بل څه تعبیر ترنه اخلي منفي اړخ ته ډېر توجه کوي مګر که دې اړخ بل اړخ ته فکر وکړي چې دا په اسلام کې دی نشته او دا په قانوني بڼه نه لري مشروعیت نه لري او د ناوړه اغېزې لري په جامعه کې او ناوړه پېښې ته رامنځته کېږي اخلاقي څو ډېر هر رقم فساتو یعنې دغه خپله دغه پیسې چې دغه ولور چې اخیستل کېږي دا د ډېرو مرضونو مور ګرځي
او مهرباني تاسو سره بیا هم خبرې کوو اوریدونکو سره هم تما خبرې کوو هغوی هم تماسونه نیسي سید احمد له غزني ولایت نه زموږ سره اړیکه نیولې مهرباني تاسې څه ویل غواړئ څه نظر څه پوښتنه مهرباني
ما دا نظر ستا ولورونه خو ډېر ګران سو ځوانان نشي کولی چې دا ولور مطلب کې او دا ټول بدبختي ده څوک ایران ته ولاړ څوک د ایران ته لاړې مسبل تعلیم وسوځ ټوله هېوادوال نه غوښتنه کوم ولورونه ارزانه کې وسلام
بلې احمد جانه په داسې اورې زما غږ بلې ښه د دوی نظر و بل اورېدونکو هم اخلو هغوی نظر هم خپرونه کې شاملو مهرباني ځان د معرفي کړه کوم ځای نه د اړیکه نیولې مهرباني بلې بلې تاسو اړیکه زموږ سره وصل ده مهرباني
السلام علیکم خپل سره باندې تاسو ته ملمته
مهرباني نوم دی
نن یې عبدالوارث دی او تخلص ملمره
کوم ځای نه د اړیکه نیولې بله ورجان د ولور په اړه خبرې کوو ستاسو اړیکه فکر کوم زموږ سره قطع شوه همداسې ده او ښه اوریدونکي پلان کې دي دوی په طرف ځو دوی نظرونه او پوښتنې په خپرونه کې شاملوو بیا تاسو سره ځو منګل صاحب مهرباني تاسو اړیکه زموږ سره وصل دی نوم مو له کوم ځای نه اړیکه نیولې او خپل نظر راته ووایې بلې وعلیکم سلام نوم دی او خوس نه داری کنی ولی بخیر رغله مهربانی زمان خبرونه حتما اوری مهربانی اړی که ده صفانه ده لطفا یا موقعیت تغییر ورکه یا بیا اړی که ونیسا مهربانی مهرباني خیر استاس نظر خبرونه کې مونږ شامل کړو غږ دوم صفان او خیر سه د خوست نه د اړیکې نیولې و بل اردن کې په طرف هم زو تر څو پښتنه تر واخیستل شو مهرباني تاسو زمونږ سره وصلې اوس د ولور په اړه بس لرو ازادي رادیو د مهرباني بلې
سلام علیکم
وعلیکم سلام مهرباني او لقندهار نه عبدالله مهرباني
بله دا د ولور معامله خو شریعت ورته ټاکلې دي چې کوم اندازه یې باید لس درجې کوي
او مهر دی
بله او زیاته اندازه یې معلومه نه ده خو د دې لپاره چې خلکو ته تکلیف او دغه مشکلات حل شي
او تاسو د مهر یادونه کوي البته مهر هغه څه دی چې جنۍ ته ورکول کېږي اما هغه ولور چې اخیستل کېږي کوم چې کورنۍ اخلي موږ په هغې باندې خبرې کوو د هغې په بدو اغېزو باندې
ولور خو مې د سړی حق
اما آیا افغانی ټولنه کې دا جنۍ ته ورکول کیږي؟
باید ورکړی شي. دا چې دوی نه ورکوي نو دا خو ناجایزه ده. باید هغه حق د نجلۍ ته او هغه اندازه چې د دوی په مابین کې نجلۍ خوښه باندې کېښوله شي د نجلۍ حق ده. او سره له هغه باید که نجلۍ زیات مهر تقاضا کوي هغې ته داسې مشوره ورکړی شي چې هغه باید دونه وي چې د دغه ټولنې له اقتصاد سره موافق وي چې مېړه تر وس لاندې یا د هغه کورنۍ تر وس لاندې کار وي نو به دغه مشکلات چې اوس د ولور یا د مهر له وجې په ټولنه کې راټوکېدلي دي هسته د دې د دفع او د حل.
اما عبدالله جان، دا چې ولور اخیستل کېږي باوجود دې چې هغې لپاره خپرونې تبلیغات یا د علماو بحث ډېر دی، دا کم شوی دی که نه؟ پخواني یو اورېدونکي له غزني څخه وویل چې دا ولور ډېر شوی دی او لا ډېرېږي. ستاسو په سیمه کې حالات څنګه دی؟
تاسو ته معلومه ده چې هر کار رسولو اسباب مختلف هغه یا ویل یا بیان کول څه ناسه ورسره داسې یو راشي که دا داسې نه وشي مثلا هغه د حکومت کار دی یا د بعضو قدرتمنو یا هغه بانفوسو اشخاصو لخوا کېږي نو که داسې م یو نتیجه وشي مثلا یا د یو کلي په سطحه یا د ولسوالۍ په سطحه یا د ولایت په سطحه یا د وطن په سطحه باندې یا مشرات د حکومت په سطحه دا باید داسې وشي او که نه وشي نو بیا هغه سړی مجازات شي یا ورته وویل شي چې ته نه ولې دغه قانون چې دلته وضع شوی دی د کلي مشرانو یا د منطقې هغه بانفوسه اشخاصو وضع کړی دی نو ته ولې هغو مخالفت
کوې؟ مهرباني، یعنې تړونونه باید وشي، هغه تړونونه په اساس باندې. خیر، ستاسو نظر موږ له قندهار نه شریکو. عبدالله جانو، ښاغلی منګل صاحب، دا چې خلک ولور اخلي او اوریدونکو هم دې ته اشاره وکړه چې یا لوړ شوی دی یا ډېر دی یا دا رسم لا په پراخېدو دی، دوی چې ولور اخلي ځان ته کوم شرعي او قانوني دلیل هم لري چې زه په دې اساس باندې اخلم؟ تاسو په ټولنه کې بلد یې کېږي د دوی هغه دلیل هغه غوښتنه ووایې؟
مننه. دا چل دی ځلان صاحب، چې زه د څو وخته مخکې خوست ولایت ته ما تشریف وړی و، بیا په یو جرګه کې موږ څه مصروفیت لرل، یعنې ما ځای کې واورېدل چې ولور تر اته لکو افغانیو جګ شوی دی. اته لک افغانۍ تقریبا شپاړس زره ډالر کېږي او ستې چې سنجش کړو، او په دې باندې چې تر څو واده کوي یو شپاړس زره ډالرو نور هم مصرفي، تقریبا یو واده دېرش زره ډالرو ته جګېږي. مګر هم افغانستان کې د اقتصاد کچه دومره لوړه نه ده، هیڅ دلیل ورته نشته د اخیستلو یې. مخکې دوست چې تلیفون کړی و، ولور او مهر فرق لري. مهر یو شرعي موضوع ده، هغه حد د لسو درهمو نه شروع ده که ما غلطه کړې نه، تر هغه حده پورې چې دواړه فامیلونه په هغې نه توافق وکړي. د ښځو د پاره په مهر کې مور ته معلومېږي چې هغه د دې شخصي حق ده، کولی شي چې ښځه خپل مېړه ته وبخښي.
او په دې اړه موږ له علماو سره بحث کړی او بیا به هم انشاءالله خبرې کوو. اما دا چې تاسو هم ویلې چې زیات شوی دی، بالاخره هغه هڅې څومره ګړندۍ شوي دي چې دا کنټرول کړي، کمې کړي؟ په ځینو ولایتونو کې هلته تړونونه کېږي د قومي مشرانو، دا هڅې روانې دي، دا نتیجه ورکوي؟
په کلو کې دا هڅې هم نتیجه ورکوي، مګر موږ که په مجموعي ډول سره نظر پرې واچوو، اصلا کې دیني علماو باید د دې ولور د بد انګیزو دپاره او د شرعي معاونیت په حساب باندې تبلیغات وکړي په جوماتو کې، او قومي مشران په دې خطر باندې چې نجونې او زلمیان بې سرنوشته پاتې نه شي، مسافر نه شي. یو نفر واده کوي، ځي ایران ته تښتي، عربستان ته ځي، اته نشي کولی چې هغه پیسې پوره کړي، بنان دا خپله بد انګیزه لري چې نور پیښه چې خلاف د قانون دی او خلاف د جامعې بل خواته سو کوي، پیښې رامنځته کوي، یعنې ناوړه اغېز
رامنځته کوي. مهرباني، خیر بیا هم تاسو سره خبرې کوو. د اوریدونکو په طرف زو دین محمد له هلمند نه موږ سره اړیکه نیولې. مهرباني. بله، خیر اوسې. مهرباني، په خیر راغلې. په دې امید چې ته هم ښه وې، صحتمند وې. خیر اوسې، زموږ خپرونه تاسو اورې. مهرباني ستاسو نظر. او په همدې اړه بحث لرو.
د ولور نو د لوړپو چارواکو کار دی. موږ په افغانستان کې ډېره ستړیا ده، ډېره بېکاري ده، او ولور چې دی جګ نه دی لکه په افغانستان کې چې دی. د افغانستان خلک ډېر ستړي دي، د هلمند خلک دي اوس داسې کسان ډېر پیدا شوي دي، خپل ځمکې لارې د نیسمځکې کوونکې پکاته دي، هغه اوس خرچې په ولورو کښې ورکوي. ولور چې دی دلته شل لکه پاکستاني کلدارې پنځه ویشت لکه کلدارې حساب ده تر سل لکو پورې. داسې کمزوري خلکو دم اوس نه شي کولی چې دغه ولورونه ادا کړي. هغه یا په مسافرۍ کښې پخواري کښې دي یا غلاوې کښې یا مړي کښې کتونه کښې.
یعنی په هلمند کښې تر پنځه ویشت لکو پورې ولور اخیستل کېږي.
تا دلته اوس په دلته یو کور دی پنځه څلوېښت لکه کلدارې
ده کړې. او عادي حالاتو کښې بېلې عموم څومره دی؟
بلې
بېلې عموم دا نرخ څومره دی بېلې عموم چې خلک یې اخلي؟
بېلې عموم نرخ تا پنځلس لکه څوارلس لکه دولس لکه اتلس لکه ولور هم نشته په هلمند.
دې باندې بیا هغه ناوي ته څشی اخلي که نه کورنۍ ته پاتې کېږي دا پیسې؟
نه زیاتې دی کورنۍ ته پاتې کېږي. داسې سیلداران خلک دسته چې هغه دې راولا سر ورته رانیسي موټرګاټ ورته رانیسي زر ورکوي هغه کسان کم دي. خو خیر بیا دا بعضې کسان دي هغه ته ګورو وایي پلانې په دونه روپو ورکړی ده ورته ورکړي دي موږ ځوان تر هغه کم نه یو. موږ هم دا ځانشان باید ورکړو. موږ هم دا خپله لور یا دا خپله خور په دونه پیسې په دونه ولور ورکوي.
بلې دین محمد تاسو یادونه وکړه چې دا نرخ ډېر لوړ دی. حتما خلک له دې نه تنګ دي. اما بیا هم ولې دا رواج په افغانستان کښې مروج دی؟ بیا هم ولې کېږي داسې کارونه؟
افغانستان کښې دا درې لسیزې کېږي چې امنیت نه دی راغلی. څوک په اسلامي قوانینو باندې هم نه ځي لوړ کړي چارواکي او خصوصا خو لوړ پاکې دغسې لوړ ولور ولورونه ورکوي. دا خو د کمزورو خلکو کار نه دی. په دغه خاطر باندې په افغانستان کښې بیا خصوصا په هلمند کښې دا ځای داسې ډېر خصوصي دا خلک پیدا دغه لرې پیسې لري او اوس سړیا د بېکاري ده. داسې کسان ما خپله ونېکاس کوي دوه جرې په مځکه وه جرې په نه لکه کلدارې ورکړه خرڅ سره اوس په ولور کښې ورکړی دی. دی اوس د بل همسایه دی.
مهرباني تاسو سره موږ بحث ولرلودو نظر مو هم در څخه واخېستو. خیر اوسې یو بل اورېدونکی مخلو شاید وروستی اورېدونکی وي. مهرباني تاسو هم زموږ سره وصلې کوم ځای نه مو اړیکه نیولې او خپل نظر مو مهرباني. بلې بلې مهرباني کوم ځای نه د اړیکه نیولې؟ او په خیر راغلې ځاځی صاحب. مهرباني د خپرونې وخت کم دی څه به ویل غواړې مهرباني؟
بس دا ویل غواړو چې یو خو مطلب خسر کور ته په کار دی چې یعنی ډېر هغه وانخلي ځکه چې هغه هم بیا ډېر دا زوم کور هم ډېر ستونزو سره مخ کېږي.
او
بل رواجونه ډېر غلط شول وروره چې ځکه چې اوس که خوار وي که غریب دی نیستی به مازدیګر څوملې نو یو ښه ډوډۍ به ورکړې یو ښه هر چا ته یارانو دوستانو ته یعنې خورلانو ته دا خپل دی دا پردی دی دا ترور لور دی دا ترور زوی دی بس دېو ته به هم کوې چې هر دی نه وي که کور وي که پور وي نو دا به کوې. نې زوم کور مجبور دی چې یو څه ته بیا لاس وتوي که روا وي که نه روا وي نو هغه پیسې هغه مصرفونو هغه یعنې بیا پوره کړي را پیدا یې کړي. نو د دې عمله باید دا رواجونه لږ ختم شي او د خور کور لور کور دغه یعنې دا ګیله د چا نه وکړي چې یاره واده کښې ما ته دا پلاني ورور یا دا پلاني وراره ما ته دا څه جوړی ونه کړه دغه شی را ته وانهخېستو. ټول لامل د غلطو رواجونو دي. که چېرته غریب یم نو دا به کوې مجبور یې چې وایې کې او که مور یې هم کوې دی نو زما د خلکو نه دا غوښتنه ده چې څوک د چا نه ګیله ونه کړي چې یاره واده کښې یې ښه ډوډۍ ورکړه یا ونه کړه یا ما ته یې دا وکړل یا ونه کړل نو دا رواجونه دې ختم شي. هر څه کراره کراره
همداسې ده ځکه هر څوک خو مالدار هم نه دي هر څوک خو هغه شان تحفې هم نه شي برابرولی. البته هر څوک اوس سیالي کوي دا روغتیا هم دا یو بل برخه ده چې باید په دې هم بحث وشي. ډېره زیاته مهرباني. غلی منګل صاحب د اوریدونکو نظرونه مو واورېدل. آیا اوس د دې ضرورت نه دی چې حکومت د دې لپاره یوه لایحه یو قانون جوړ کړي او هغه عملي شي؟
ولې نه، دا ډېر ښه نظر دی. زه د پوښتنه په ځواب کښې داسې وایم زادران صاحب چې حکومت خو اوس په جنګ کې قرار لري او مخکې دوستو وویل چې دا جنګي حالات رښتیا چې جنګ خپله په جامعه باندې منفي تاثیر لري. حکومت باید په دې اړه کې د سترې محکمې سره خصوصا عدلي وزارت سره په تفاهم د شورای علماو سره په تفاهم داسې یو طرحه رامنځته کړي چې د دې ناوړه دود نه دغه جامعه خلاصون پیدا کړي.
او مهرباني په همدې مورد شاید موږ حکومتي چارواکي هم په خپرونه کې ولرو اما شاید په لنډ وخت کې دا موضوع د حل وړ نه وي. خو دا چې ولور اخیستل کېږي غوره طریقه څه ده چې د ولور پیسې په هغې باندې مصرف شي؟ یعنې اخیستل کېږي خو دا خو یو رواج ګرځېدلی دی.
دوال ور خو اصلا که چه که موگر طولان فکر بو که اخستل حرام دی بده بنده چه متعقین شو چه بده اخستل حرام دی باید جلوگیری تنه بو که یو چوک ده چه ده لور ده پاره چه پیسی مصرف که که ولیشی چه نزک ورطا واخلی کور که حق ورطا ورکی مگرم که والوار واخلی بیا بده پو کورانه شخری منصر ازی مگلی دلی دی چه خز وحل شوی ده ورطیلی چه پلار تا ده ما اتلا که روپه ورکلی تا به ده ورازی ده کار که
ایه
چه پلار ده اتلا که روپه ده ما ناخسی دی نو دا منفی غزی ده چه
زیاده مهربانی خغله منگه سر تاس سر مونگ بحث وکو اوریدون کن سخم منه نا چیز مونگ سر یاری که ونی ولی نظرونه شریک رو خوز مونگ دخپراوانی وقت پای ترسیگ نور تاس سر خبر نشکنه
دیره منه نسیب زمه هر وقت به خدمت که ما دیره هیلا چه دا نوال دود مونگ کاملن ده منزه ولی یا پا